السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې، یوې بلې خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې د ژوند چارې مو ښې وي، دا خبرونه په لنډو خبرونو پیلوو. د افغان خصوصي تلویزیون مسؤلین وایي چې د طالبانو وسلوال کسانې پرون په کابل کې دفتر ته ننوتل او ټول وسایل اوان په اسمایي غره کې د څپو لیږدونکې دستګاه مهرولاکه او ضبط کړه. د دې تلویزیون رئیس احمد شاه افغانزي تېره شپه ازادۍ راډیو ته وویل چې طالبانو له دوی نه ژر تر ژره د برېښنا شرکت او اترا ادارې د پورونو د ورکړې غوښتنه کړې.
اشرف غني یو فرمان ورکړی و چې د تلویزیونو ټول باقیداریانې جریمې معاف دي او باقیداریانې په وخت کال کې اجرا شي، تل فیصد د نقد دی او اتیا فیصد په وخت کال کې اجرا شي. هغه پروسه تر څو چې کېدله دوی اصول دوی راغله او دوی دا خبره نه مني، بیا ټول جریمې هم راکړي او باقیداری هم راکړي.
طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د هوا پیژندنې اداره په یو شمېر ولایتونو کې د شدیدو بارانونو، تنبادونو او سیلابونو اټکل کوي او له خلکو غواړي چې لازم احتیاطي تدابیر په پام کې ونیسي. په ځینو سیمو کې اټکل کېږي چې د ورښت اندازه له 60 ملي مترو تر 80 ملي مترو پورې ورسیږي. په هلمند کې د هغو درېو کسانو مړی موندل شوي چې وړ مورز د لامبو پر مهال اوبو کې ډوب شوي وو. په هلمند کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست دا خبر تایید کړی او له خلکو یې غوښتي چې سیند کې د لمبېدو ډاډه وکړي. تر دې مخکې هم په دې ولایت کې دا ډول پېښې شوي. ایران پرون هغه کس اعدام کړ چې په مشهد کې د دوشیا ملایانو د وژلو په تور په اعدام محکوم شوی وو. د مشهد قضایه ادارې پرون دوشنبه اعلان وکړ چې د عبداللطیف مرادي په نوم په اعدام محکوم شوی کس چې مخکې افغان ښودل شوی وو او وروسته ایرانی چارواکو هغه په قطع ازبک وښوده، د دوشنبه په ورځ د مشهد په وکیل آباد زندان کې په دار وځړول شو. د افغانستان کرکټ بورډ د شپږیزه لیګ سیالیو جدول اعلان کړ. د دغې لیګ سیالۍ به د راتلونکي جولای میاشتې په 13مه په کابل کې پیل او د اګست تر 15مې نیټې به دوام وکړي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادۍ راډیو ته وویل چې د سیالیو دغه جدول ښه برابر شوی او ټول مهم ټکي پکې په پام کې نیول شوي. او د ګرجستان په پلازمینه تبلیسی کې پرون په لسګونو زره کسانو په یو اعتراضیه لاریون کې په اروپایي ټولنه کې د دې هیواد د غړیتوب ملاتړ وکړ. دغه اعتراضیه لاریون داسې مهال ترسره شو چې اروپایي کمیسیون په دې ټولنه کې د ګرجستان د غړیتوب لپاره د دې هیواد کاندیدی وځنډوله. ګرجستان هیله من و چې له مولداویا او اوکراین سره هممهاله به د اروپایي ټولنې غړیتوب ترلاسه کړي. دا وو خبرونه وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شي. د ناروی پلازمینه اوسلو کې نن یو لویه غونډه پیلېږي. د افغانستان پر وضعیت هم خبرې پکې کیږي،
مخصوصا د سولې او بشري حقوقو په تړاو باندې دي او دغې اساس باندې خبرې اترې کیږي.
طالبانو تایید کړ چې 15 بریتانوي وګړي یې له شپږ میاشتې توقیف وروسته خوشي کړي. د چارو کتونکي څه وایي؟
خامه خبي سره په دې پردیشا هم یو تفاهم کړی چې دوی هغه اصل کسان یا بندیان چې سره وو هغه ورته پریښي دي.
ملګرو ملتونو افغانستان او یو شمېر نورو بې وزله هیوادونو کې د لوږې وضعیت اندېښمنوونکی بللی. په یو تفصیلي راپور کې به واورئ چې طالبانو ولې د قانونو د کیندنې چارې ګړندۍ کړي. دویمه نیمایي درسي ساعت خپرونې ته ځانګړې شوې چې د بیولوژي مضمون پکې تدریسېږي.
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لید د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومنئ. د ناروی پلازمینه اوسلو نن د یوې غونډې کوربه ده چې د افغانستان په اړه هم پکې بحث کیږي. دغه دوه ورځنۍ غونډې ته یو شمیر افغان سیاستوال هم ورغوښتل شوي، خو لا کره معلومه نه ده چې د طالبانو چارواکي هم پکې شته او کنه. تفصیل له نوریاس نوری نه اورو.
دغه دوه ورځنی فورم چې بحثونه به تر ډیره د کړکې چونو د هواری او د سولې پر موضوعاتو څرخی مشري به د ناروی بهرنیو چارو وزیر انیکن هویت فیلد کوي. د ناروی حکومت په یو بیان کې ویلي چې شاوخوا سلو کسانو په دې فورم کې د ګډون بلنه منلې او زیاته کړې ده چې دا هغه کسان دي چې د شخړو په هواري کې د منځګړو په توګه رول لوبولی یا لوبوي. د حکومتونو چارواکي، کارپوهان او په جګړو کې د ښکېلو لورو استازي دي. په اوسلو کې د افغانستان پخوانی سفیر شکریا بارغزی چې په تیرو وختونو کې په دا ډول غونډو کې ګډون کړی، تیر ماښام د دغه فورم د څرنګوالي او اهمیت په اړه ازادي راډیو ته وویل.
اوسلو فورم یو هغه فورم دی چې هر کال دایریږي او البته په نړۍ کې هغه مسائل چې مخصوصا د سولې او بشری حقوقو په تړاو باندې دي او دغه اساس باندې خبرې اترې کیږي د مختلف سیاسي ادارو له خوا څخه درنګ غیر رسمي اشتراک د پخوانی او اوسنی په دنیا کې کوم سیاسي خلک دي او کوم له خوا څخه ساتي فاصله
ټاکل شوی چې د دې فورم ګډونوال د شخړو د هواري او سولې لپاره د خپلو ډیپلوماټیکو هڅو تجربې له یو بل سره شریک کړي له افغانستان هم څو تنو ته په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړل شوې خو تر اوسه نمونه نه دی پیداګ شوې تر اوسه نه څرګنده چې آیا دې غونډه ته د طالبانو د حکومت کوم چارواکي ته بلنه ورکړل شوې او کنه خو ناروی چې د سولې د هڅو سابقه لري د تیر کال په ژمي کې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی اوسلو ته وربللی و هغه مهال اوسلو ته د متقی د دعوت په خاطر د بشري حقونو مدافعانو د ناروی پر حکومت انتقاد کړی و او یو شمېر ډیپلوماټانو هم په افغانستان کې له بشري حقوقو څخه د سرغړونو په اړه خپل اندېښنې طالبانو ته وړاندې کړې و او ورته ویلي و چې په افغانستان کې د خلکو زندانی کول ټکول او زورول په دې هیواد کې د ویرې او فضا رامنځته کوي دغه فورم په اړه د ناروی حکومت په خبره کړې بیان کې ویلي چې په نړۍ کې په وروستیو کلونو کې سیاسي او جغرافیایي وضعیت بدل شوی او نن ورځ په داسې اختلافاتو کې ګیر ده چې بیلګې د سړې جګړې وروسته په څور لسیزو کې نه ده لیدل شوی
و موردل چې د ناروی پلازمینه اوسلو نن دی وی غونډه کوربه ده له افغانستان یو شمیر پخوانی سیاستوال پکې برخه اخلي دا غونډه څومره مهمه ده او بحثونه یې پر کومو مسلو راڅرخي په همدې اړه زموږ همکار سلطان محمد سرور په ناروی کې له پخوانی افغان سفیر شکرې بارکزی سره مرکه کړي
اوسلو فورم یو هغه فورم دی چې هر کال دایریږي اول پکې په نړۍ کې هغه مسائل چې مخصوصا د سولې او بشری حقوقو په تړاو باندې دي او دغه اساس باندې خبري اترې کیږي د مختلف سیاسي ادارو له خوا څخه درنګ غیر رسمي اشتراک د پخوانی او اوسنی په دنیا کې کوم سیاسي خلک دي او کوم له خوا څخه ساتي فاصله او د دې ترڅنګ یا یو د سي باس د څخه کې هم علمی لاله دا مسائل څېړل کیږي او سیاسي له لحاظه برابرسنه تصامیم الزام آور په هیڅ صورت باندې نه دی ځکه چې هر ملک لپاره یا هر سیمې لپاره جلا بحث او جلا سیستم
تصامیم لکه چې تاسو ویل الزامینه دي تاسو څه فکر کوئ چې په اوسنی وضعیت کې چې هلته په افغانستان کې د طالبانو واکمنی ده او هغه په رسمیت نه ده پیژندل شوی هلته نور د افغانستان له طالبانو د حقوقو په حق لا ګیلې لري دغه اوسنی وضعیت کې به دغه غونډه څومره موثر وي
زه فکر کوم چې لږ لا افغانستان خلک دنیا له ولري ځکه چې دا د افغانستان خلک وو چې د خپل سر په سترګو ولیدل چې افغانستان طالبانو ته وسپارل شي او متاسفانه طالبان هم کوم تعهد چې د دنیا سره یې کړی وو هغې باندې خپل ژمنې ونه ښودلې چې یعنې په عملي بڼه باندې هغه باندې کار وکړي د بېلګې په ډول طالبان مخکې له دې نه چې واک سره شي او د مغې موافقتنامې پر اساس باندې دی ویلو چې جنگ به کم شي اوربان به اعلان شي سیاسي حل لارې ته دی به مغاره کیږي او د دې ترڅنګ د ښځو حقوق د تعلیم تحصیل او افغانستان کې پرمختګ د یو سیاسي جوړښت پر اساس باندې به نظام جوړیږي متاسفانه موږ ولیدل چې افغانستان طالبان ته وسپارل شي په خپل ژمنو باندې طالبان مخکې کړی او هغې باندې
تاسو څه معلومات لري چې افغانستان څوک وروښتل سوي نارینه که خزینه د غونډې ته چنن پیل کیږي
تبي خبر د خزینه په کشته استازي توکي او نارینه هم شته او هر یو به د خپل فکر او نظر او تجربه په اساس باندې به هر یو رګي ځکه چې په اوسنۍ شرایط کې د فکر کوم چې د افغانستان استازي توک او د افغانستان د خلکو نه استازي توپ سید هر هغه څوک چې د افغانستان د خلکو حقونو په سر باندې غږیږي استازي توپ کوي شي خو په ډیره کچه باندې زما کومه تجربه چې زه خپل لرم او کله چې په خوما د فورم کې ټول دلګرون کړي تجربه هم دا ښیي چې معمولا سیاسي ډلونه دعوت کوي او خوشاله بشم چې هغوی خپل راشي ځانونه معرفي کړي
په ناروی کې په خوانی افغان سفیر او د چارو کتون کې شکریا بارکزی و چې له ازادي رادیو سره یې د ناروی د نننۍ غونډې په اړه خبرې کولې
ټولنیزې شبکې انټرنیټ ټوئیټر اس ام اس لا آزادی رادیو سره اړیکې ټینګ کړې.
د طالبانو حکومت وایي د بریتانیا هغه 15 وګړي د بریتانیا له حکومت سره د یو تفاهم لمخې خوشی کړي چې څو میاشتې ورسره بندیان وو. د بریتانیا حکومت هم دغه 15 بریتانوي خوشی کېدل تایید کړي دي او ویلي دي چې دغه بریتانویانو د افغانستان د کلتور، دودونو او قوانینو خلاف کوم کار ترسره کړی وي، د کورنیو په استازیتوب یې دوی بخښنه غواړي. تر دې یوه ورځ مخکې په دوبۍ کې د افغانستان لپاره د بریتانیا د سفارت شارج دافیر ویلي و چې هیواد یې د تاوتریخوالي له لارې په افغانستان کې د سیاسي بدلون هیڅ ملاتړ نه کوي او د افغانستان له خلکو سره د بشري مرستو د دوام او د امنیتي ګټو په خاطر یې د طالبانو له سرپرست حکومت سره د تعامل پرته بل بدیل نه و یاد کړی. تفصیل له نوریاس نوري ناورو.
د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پرون دوشنبه وویل دغه برتانوي وګړي د برتانیا له حکومت سره له پرلپسې غونډو وروسته د یو تفاهم له مخې تېره ورځ خوشی شول او هغه هیواد ته وسپارل شول. ښاغلی مجاهد په یو بیان کې چې په خپله ټویټر پاڼه یې خپور کړی د شوي تفاهم په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو دومره یې ویلي چې دغه برتانویان شپږ میاشتې مخکې په دې خاطر نیول شوي وو چې د افغانستان له نافذه قوانینو او د دې هیواد د خلکو د عناناتو خلاف کړنې ترسره کړې وې. خاغلی مجاهد ندی ویلی چې دوی څه ترسره کړي وو چې له عملی څو میاشتې بندیان کړي وو. ازادي راډیو هڅه وکړه چې له خاغلی مجاهد څخه د دی او د برتانیا له حکومت سره د شوي تفاهم په اړه نور معلومات ترلاسه کړي، خو پرلپسې تماسونو مو کومه نتیجه ورنه کړه. بل لورته د برتانیا د بهرنیو چارو کامنویلت او پراختیا دفتر پرون دوشنبه په یو بیان کې د طالبانو د حکومت لخوا د 15 برتانویانو د خوشی کېدو هرکلی او د دې اقدام ستاینه کړې او ویلي دي چې دغو وګړو د برتانیا له حکومت سره په افغانستان کې کار نه کوه او د هیواد ته د حکومت د سفر نه کولو سپارښتنه له پامه غورځولې وه چې دا یوه تېروتنه وه. د بریتانیا حکومت په دغه بیان کې دغه راز ویلي چې که دوی د افغانستان له کلتور، دودونو او قوانینو کومه سره غړونې کړې وي د کورنیو په استازیتوب یې بخښنه غواړي. طالبانو حکومت او د بریتانیا حکومت د دغو بریتانویانو هویت نه دی په ډاګه کړی، خو لندن میشت د فرونټ لاین کلب په نوم د خبریالانو یو کلب چې د بی بی سي د پخواني کمرمین پیتر جووینلز د خلاصون لپاره کمپاین کاوه په 15 خوشی شوو کسانو کې د هغه خوشی کېدل تایید کړی دی. د دغو برتانوي وګړو له خوشی کېدو سره هم مهاله وړ مورز د برتانیا حکومت وویل چې د افغان اتباعو په شمول د هیچا ملاتړ نه کوي چې غواړي د تاوتریخوالي له لارې په افغانستان کې سیاسي بدلون راولي. دا خبره په دوحه کې میشت د افغانستان لپاره د برتانیا د سفارت شارلز دافر هوګو شارټر په یو بیان کې چې د برتانیا د حکومت په رسمي ویبپاڼه کې خپور شوی وکړه او دغه راز وویل چې هیچا ته به اجازه ورنه کړي چې د برتانیا په خاوره کې دغه سیاحت مخته یوسي. اوس پوښتنه دا ده چې آیا دغه وروستۍ څرګندونې او اقدامات د طالبانو د حکومت په وړاندې د برتانیا د حکومت په دریځ کې د بدلون نښه ده؟ په دې اړه په لندن کې میشت پخوانی افغان ډیپلومات عزیز الدین معارج وایي ښایي د پردې تر شا کومه معامله شوې وي او زیاته کړه چې د طالبانو حکومت هم له نړیوالو سره تعامل ته اړتیا لري او برتانیا هم په سیمه کې خپلې ګټې تعقیبوي.
خامخا دوی سره په پردې شاته هم یو تفاهم کړی ده چې دوی هغه اسیر کسان یا بندیان چې ورسره وو هغه ورته پریښي دي او بیا سنګلستان هم دوی ته داسې یو شین چراغ ښودلی ده چې مثلا د هغه میش کسان سیاسي دلته راغلي دي هغوی ته به اجازه ورنه کړي چې تخریبي سیاست په افغانستان کې یا د زور او خشونت له مخې نه تغییر راولي او بیا هم ویلي چې په افغانستان کې موږ ته امن او امنیت مهم ده.
د افغانستان لپاره د بریتانیا د سفارت شارلز دافر دغه راز ویلي چې په افغانستان کې هر ډول تاوتریخوالی د هیچا په ګټه نه ده او د سولې او ثبات د ټینګښت، افغانانو ته د اړتیا وړ بشري مرستو د رسولو او د ګډو امنیتي اندېښنو په خاطر د افغانستان له اوسنۍ ادارې سره د عملي تعامل پرته بل بدیل نشته. د طالبانو حکومت هم د بریتانیا د دې دریځ تود هرکلی وکړ.
ازادي راډیو په لنډو څپو
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سي.
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وای په نړۍ کې د هغو کسانو شمیر چې د خوړلو لپاره کافی خوراکي توکي نه لري بي ساري حتی لوړ شوې دي. د پروګرام افغانستان د خوړو د کمی د پتر ټولو زپل شو هیوادونو په قطار کې راوستي دي.